سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زافر د سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمون اختر کړی کوم پیل په خبرونه کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وای ایران ته ورته ویل دي چې افغانستان سر له سبا د نومبر لسمې کې ولې شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادرات او واردات لپاره کار واخلي د ریاست نن په خپل شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مراد عبدالغني برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لرنی چارواکو وخت دي چې د دې بندر د سمکې وبرخه د وخت مهال لپاره په مناسبه بیا افغانستان ته څنګه لري د مل عبدالغني په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر لسلورمې راهیسې په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني لوړپوړو چارواکو سره کتلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلني ډول لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمولي په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد روسا په افغانستان کې طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی خو ایران پاکستان چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې طالبان له حکومت سره راشه درشه پالي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایوي وايي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکي برخه ګرځېدلې ده میرمن اوتمبایوا د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي
These restrictions have denied them access to high schools, higher education, and just about every sphere of social.
دغه محدودیتونه دوی تر شپږم ټولګي پورته انجونو خنسي او لوړ زده کړو ته لا لاسرسي راګرځولې دي پر دې سربېره د ژوند په ټولو ټولنیزو اقتصادي فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د غوي د ګډون مخنیولې په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت فلې د سیستم یو نه جلا کېدونکې برخه ګرځېدلې ده د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی چې خزیه په ملي کچا د وړي پرمختګ یو مهمه برخه ده او باید ګډون حق ورکړل شي طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د خنځي او مخني ولي او 13 دسمبر کې د هغوی د پانتونونو دروازې هم بندي کړې طالبانو په نړیوالو کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو پر کار هم بندیز لګولې دي پولیسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویشن موړې د طالبانو لخوا توقيف شوې دي که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی خوري حاجی موسی ترخیل په ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملا ترخیل محمدي خوشی کړي
حاجی موسی ترخیل نور خپل دا دوست لرو دښمن لرو ولا شرمېږو دې شرمېږو چې ټول د سابقې سیاسي و تکتیک مونږ نه تکتیک حاجی موسی نور دې مونږ خپل دا د قام مشرم د دې مونږ دې پر غولې د زونه چټي بوت خاطرې
طالبان تر اوسه د ملاتړ خیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې په نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی او ورور یې موسی ترخیل وایي چې دوی خپل کور مېلمستون مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي د طالبان د حکومت لدلی وزارت په اعلامیه کې ویلي 13 یوه میاشت کې دوی نشتې نه شپې تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه خلاص او اړونده ادارو ته تسلیم کړې ده پرغزی خار د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګون زره نهیلی فلسطینیان له کورونو وتلی او جنوب خاطر روان شوې دي فرانس پریس خبرې اژانس لیکلي دي چې پرغزی اسرایلی ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتې دي ملګرو ملتونه ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدتې بمبارۍ وروسته په بخښنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړ خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي اوربند نشي ټینګېدلی حماس وسله والې ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په 10 پر اسرائیلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیاتې ځانسره غزیته برم ته بوتل له همغه رئیس اسرائیلیز وکولو پر غزیت رنګي بریدونه پیل کړی دي شو د حماس د امیر خوته وزارت په وینا لسنیم ضرورت کسان پکې اوشل شوی دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې به راسره واورئ چې له پاکستانه راستانه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې دوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولی چې د پودیچي له کمښت سره مخ دي. بل پلو بیا په پاکستان کې ډیره د تېر جمهوریت یو شمېر پوځي کارکوونکي وایي چې دوی که چېرته افغانستان ته ستانه شي له خطر سره مخ کېږي.
طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکي مونږ د جامع جهاني د ناتو د امریکا مونږ غوړ کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
وړاندې به د دغې پوځیانو نور اندېښنې هم در سره شریکې کړو. په ختیځ کې به کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي له کبله خلک شکایت کوي.
ډیر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډیر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده تا ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
همدارنګه په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیانو ورتګ ډیر شوی دی په دې اړه به هم درته راپور ولرو. که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راوخلو. نرمه صالح هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام استړی مشه د ملګرو ملسرو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په داسې حال کې چې افغانان بیرهم با زلزلو زپلی او ژمی ته تیارای نیسي د تازه رسنیدونکو کډوال لپاره د بودیچي دوام با ساتنه وي. د دې پروګرام مشري تیرش په وخت په خپل شبکې لیکلي چې په ورځني ډول سګون افغانان مجبوریږي چې پاکستان پریږدي خپل هیواد ته رسنه شي. په ورته وخت کې ځینې تازه رسنه شوي افغانان وایي چې سرپناه لري او د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. تفصیل د راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بې رحمه زلزلو ځپلي او ژمي ته تیاری نیسي د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي. نوموړي تیر شپه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شي. مکین زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام دا مهال 6000 راستنو شویو کډوالو ته خواړه برابروي او د 1,000,000 نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی. په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي. رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او دی هیڅ نه لري.
په دومره وخت کې نه خفه کړي په دې وخت کې خفه یي په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړونه خو دا سور زمي ته راولېږو نم زکه سلم جیداد مندم مور قان غزي مړ دي.
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پر راپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخته شکایت کوي. هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چې نه سدوی وای چې موږ بندوبست ته کړل کنه تاسو ټکو نه جوړو نو سفر خدا سنن کته بلګي سبکی.
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې مهال لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یو ګډه اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي. د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنیدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداری ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه. په داسې حال کې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی د رانږدې کېدو له امله د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستاني سختریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خاورې په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دې ادا په ځواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسؤول نه دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي. له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروستۍ اونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتي کمپونو کې دیره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نما مشر وایي پر افغان ښځو نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یو نه جلا کیدونکې برخه ګرځېدلې ده. روزا اوتمبای و د څرګندونې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرانس کې چې د سعودي عربستان په جدې ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسرلیک لاندې ترسره شوې کړې دي. تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی یو د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشري روز اوتنبایوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرانس کې د افغان ښځو نجونو له حقونو نه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرانس کې چې د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسرلیک لاندې ترسره شو، روز اوتنبایوا وویل
تاریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن اوتنبایوا همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومتولۍ د سیستم یوه نه جلا کیدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په 8 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د وای سي او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوې وایي د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسو، موږ تعلیم وکړو، زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسېدلي وو کوم مقام چې موږ هیله او موږ ارمان وو. خپل وطن ته، خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولای درس وایي، زحمت وباسو او خپل هیلو ته ورسېږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتنبایوا د سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بانک له چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیاوړې ښکېلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیرې او د ښځو د حقونو فعالې شکرې بارکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
تاسوونه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه بې برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي او د دې تر څنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم بې برخې پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې موسسې ورته پاملرنه نه کوي. بس چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی، نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګه امیل وایي دا ډول غونډې تاثیر نه دی خو عملی اقدام ته ډیره اړتیا ده.
دا ډول غږ پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي، زه فکر کوم چې بې اغیزه نه ده. په افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په سنډه کې وهل شوي دي. دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته تشپګم ټوکی پورته د نجونو د ښوونځیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د تیر جمهوری حکومت یو شمیر پخوانی پوځیان چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستانه د وستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د استولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته واستول شي دا ګواښ شته چې له مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر پخوانی پوځي چارواکي هم د اندېښنه پر ځای غړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل بیا هم د سنا کاکړه نورو
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا حمله درکه شي. په پاکستان کې یو پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هېواده د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، موږ هغه برګشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکي. موږ د جامع جهاني د ناتو د امریکا موږ غول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هبت الله خونزاده عمومي عفو اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو افغان کډوال فواد چې له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعریفات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی
پا افغانستان که در گواخونو لواج منشو کولای حال تجوان دکرو در دیل پارا چه مک پیدا کردی تو زل مشخص و ادرسونو تراغلل وست لیران چه خدواتلو پارا اندخمانیو زکا چه افغانستان که لجدی گواخونو سرمخیو
هم ما را میخواد بکنم وکنم و اونجا به هم به تعدیدی بسیار جدی بودی برو اسم
آقا وای چه پنا قانونتو گاو لدی رستون تو سر ایزان ایران ترس ولی دی. په همدې حال کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یا در خطر است، همسنگرا و همکارای از یا 100% که دوی او د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. اوس مهال د دوی زرګونه ملګری او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دی او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د حل لاره دا ده چې ملګری ملتونه، امریکا او برېټانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي، باید د دوی د کورنۍ د برخلیک په اړه بې تفاوته نه وي.
حتی موکړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان رسیال بلال کریمي نظره مو پوښتو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نمایده کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 800 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه زرغړونې کړې دي چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یونما د پخواني حکومت د وسله والو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پېښې ثبت شوي دي چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نور یې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایم ذبیح الله مجاهد یونما د دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسله والو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 8 په تاجکستان کې، 80 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. پیران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکي وایي له اسدآباد تر پارون پورې سړک کنډو کپاره او په بد حالت کې پروت دی چې له امله یې موټر چلوونکي او سورلۍ ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د سړک خرابوالي په وجه ډېر ناروغان روغتون او ډاکټر ته رسېدو وړاندې په نیمه لار کې ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکي له اسدآباد تر پارون پورې د شاوخوا 160 کیلومتره سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه له یو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر پخوا جوړ شوی وو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی، کرایانه جګې دي.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غځېدلی سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپه درې ولسوالۍ کې تیر شوی چې د نورستانیانو تر څنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلاتو سره مخ کړي دي. د چپه درې ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر فیض الرحمن
دغه د نورستان ولایت ته غځېدلی سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې دی. په دغه سرک تګ را تګ ډېر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټولو ولسونو ته ډېر زیات مشکلات دی چې د سرک د ډېر خرابوالي له کبره په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته وویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شوی ځایي اوسیدونکي په خپلو مصارفو او لاسونو کندې شوي ځایونه ډکوي، خو د باران او موټرو تک سره هغه بیا کندې کیږي.
دغه سرک چې په کومو کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی دی، دغه کلي خلکو په خپله مالي لګښت جوړوي او بیا چې کله خاورې او تیږې او کرچ په واچوي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بېرته تخریب شي، نو بېرته حفظ مراقبت او دغه نشته دی چې هغه ټینګ شي پې، نو په دغه خاطر باندې ډېر زر خرابېږي.
د همدې سیمې یو بل اوسیدونکي عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډېری ناروغان روغتون او ډاکټر ته درسیدو او درملنې پارمان په نیمه لار کې سا ورکوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې دی ډېر کنډ کپر شوی دی، وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان نه څوک کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لار وي او ډېر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې تش خانه موږ نه لرو چې مریض بوځو هلته تداوي کړو. ډېری وختو کې چې ناروغ تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړي.
ځایي اوسیدونکي وایي پخواني حکومت کې جنګونه او کمزور امنیت د سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پورې شاوخوا 120 کیلومتره سرک دی چې د خرابوالي له امله خلک د 1.5 یا 2 ساعتو پر ځای 15 او 6 ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړی؟
خړې خاورې دی او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان را سره دی.
اوسو اډی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړی. فلحال
خوشاله یو سم مستر او خپل کور شپه
دی. د واتس اپ شمیره 00 420 12 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 12 12 14 15.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینې نورو هیوادونو څخه 19 تنه بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي روان سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 په بخښنې سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخه یې خزینه تشکیل لوله. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په خرونو بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازارځي سیمه کې د ځایي خلکو ګڼه ګوڼه، خو د ځایي خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمېر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې یې ښځینه دي. دوی له خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو مېرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او عوابدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سږنی کال تر ټولو ښه بولي او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 شپېته بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو مېرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي عبیداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 لمریز کال کې 215 شپېته بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپې، منارو سیمې، بالاحصار، سلطان محمود غزنوي زیارت، حکیم صاحب سنایي زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمېر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې ومنې. په وادم افغانستان لوګر ولایت از رسوالۍ څخه پیلن په تهران پردیس ښار کې یم. نو ایران کې د افغان مسافر ډېر بد وضعیت ته دغه یو دو جمعې کېږي چې ډېر افغان مسافر یې ونیول، ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي، جرمونه تورونه پرې ولګول، په چا قیدونه واخېستل، څوک اعدام کړل، سخت نیول روان دي.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه آزادی رادیو ته دا پیغام پیرم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکرې کوو، یعنی زه د یو مایوبه دپاره د بایومتریک د تذکرې د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیات و کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 60,000 کلداری تللی دي، او د تذکرې د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پاتې دي، یعنی که تر پایه دا تذکره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم، څلور پنځه واره به نور هم زه ورځم. یعنی زما سفر یوې تذکرې د بهاره زما مصرف تقریبا تر 30,000 کلداری اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو، چې پر یوه تذکره 15,000 کلداری، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل عیال ډوډۍ نشي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو که نور کومکونه او مددونه مونږ در سره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کړئ، مامورین یې ور اضافه کړئ. یعنی که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنی دوغنی اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاد څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکره لاسته ورشي او کار یې خلاص شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040221 24201.
پښتو مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د ساده اوریدونکو پروګرام لر خطر هغه وړاندې لن